라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سحر په خیر افغانستان کې د سحر او بجسوی اوري چې د کورونی چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډي اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. دغه موضوع د دې اولی نیم ساعته سحرنی خبری مجلې په پایل کې چیړو. نن د شنبه ده د مرغومی یا جدي شلمه د جنوري نهمه له خبرونو یې پیلو. جاپان له افغان حکومت سره د 19 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 اتیا کلونو په عمر مړ شو. په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 19 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. کینتارو سونورا پرون یکشنبه له اجرایه رئیس عبدالله سره په کابل کې د کتنې پر مهال ویلي جاپان دغه اندازه مالی مرسته په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او له راستنېدونکو سره د مرستې لپاره کابل ته ورکوي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر ویلي هیواد یې غواړي د ایران په چابهار بندر کې پانګونه وکړي څو افغانستان ورڅخه ګټه واخلي او په مرسته یې افغان سوداګر وکړی سي د افغانستان داخلي محصولات د دې لارې له طریقه په اسانۍ صادر کړي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین په لړ کې پرون یکشنبه د قاسم آباد شارګوټي هغه ودانۍ ونړول سوې چې په غیر قانوني ډول جوړې سوې وې. د والی ویان اتاوله خوژیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
موږ په دغه ټول خارګوټ لپاره کمیشنونه ټاکلي دي او عملی اقدامات مو پیل کړي دي. ان شاء الله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوټ په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي او هغه کسانو چې هغوی پیسې حکومت ته تحویل کړي نمرې غصب شوي وي لومړی به هماغه کسانو ته نمرې ورکړل شي. ان شاء الله دا چاره په سیاسن او نور خارګوټ کې هم پلي کیږي.
د ننګرهار چارواکي وایي والی له غاصبانو د غصب شویو مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو د بهیر څارنه کوي. ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې رفسنجانی د تهران په یوه روغتون کې د زړه د حملې له امله تیر مازیګر مړ شو. د اکبر هاشمی رفسنجانی ورور محمد هاشمی رفسنجانی تیر شپه د ایران رسنوی ته وویل
ایشون حدوداً یه رو به شیش حالشون بد شد به
پینزلس کمی اشپر بجه به چی وضعیت خراب او روختون دو ولیش دو ولسو یه و روختیهی تیم حد سو اکره ویش غوری خول بادمرغه و نتوانی دله. اکبر هاشمی رفسنجانی لنونسو نه اتایم میلادی کال سخه تر نونسو و نویم میلادی کال پوری دیران ولس مشروو. ایران به په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړي. د اروپا د هوایي چلن ادارې ویان پرون ویل د ایربس ای 321 ډوله الوتکې تخنیکی چارې بشپړې سوې دي. وروسته له هغې چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سول دا د ایران لپاره یوه مهمه شیبه ګڼل کیږي. ایران نړیوالو شرکتونو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی چې له دې جملې به 80 الوتکې له امریکایي بوئنګ شرکت څخه رانیسي. د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. دا له داعش څخه د دې ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې چې امریکا یې ملاتړ کوي د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کیږي. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو پوځیان د هغه یو لک کسیز ځواک یوه برخه ده چې د امریکا هوایي ځواک یې ملتیا کوي او عراقي پوځیان کرد جنګیالي او شیعه ملیشه هم ورسره اوژه په اوژه له موصول څخه د داعش د ایسترو لپاره په جنګ کې برخه لري. د چټک غبرګون د قطې غړي هوشام عبدالکاظم رویټرز ته وویل داعش ډله یې له زیاتو سیمو شړلې ده.
حال ما باشرت قواتنا وقطعاتنا للتقدم
سمرت چیز مش پوزیان پرمختک کوي ورسره د داعش دفاعي ځواک کمزوري کیږي اکثریت سختریزی وسلوال لسیمی تشتیدلی خو ترشای منفجره مواد د ځانمرګ برید واسکټونه او د وژل سویو انسانانو مړی پاتې وي. په پیل کې دوی د مقاومت هڅه وکړه، خو د خدای شکر دی چې زموږ پوځیانو خپله بهترینه روزنه او دقت ثابت کړ. د عراق د دویم لوی ښار موصول د بیرته نیولو عملیات د اکتوبر پر 18 پیل سول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د استخباراتي ادارو د نتیجه گیری ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبره د ډونالد ټرمپ د دفتر ټاکل سوي رئیس رینس پرایبوس پرون وکړه. نوموړي ویلي ټرمپ دا حقیقت ومنه چې روسیا او نور بنسټونه په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې څو واري دا مسله رد کړې چې ګواکې روسیې د په پلوي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې وي. په همدې حال کې جمهوری پال سناتور لنسی ګراهم له ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لکه څنګه چې استخباراتي ادارې ادعا کوي روسیې ته سزا ورکړي. گراهم پرون د امریکا ان بی اس ټلویزیون ته وویل په یاد مودي کله چې د نوي کال په شپه له ډونالد ټرمپ څخه په دې اړه پوښتنه وسوه، هغه وویل راځئ خپل ژوند ته دوام ورکړو. ډونالد ټرمپ ته زما ځواب دا دی چې زموږ ژوند پر دې نظر ولاړ دی چې موږ آزاد خلک یو، رای ورکولو ته ځو او د پردیو له دخالت پرته رای ورکوو. که چیرې یو بهرنی بنسټ ستاسو په انتخاباتو کې مداخله وکړي، تاسو نشئ کولی په داسې ډیموکراسۍ کې چې یو بهرنی بنسټ هڅه کوي ستاسو د انتخاباتو پر پروسه اغیز ولري خپل ژوند پر مخ بوزي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حق کولو د کمپاین امر کړی و څو د امریکا پر انتخاباتو نفوذ ولري او د ټرمپ له بریا سره مرسته وکړي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوي. نن به په کابل کې اسمان بلمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه منفي 4 او ټیټه منفي 21. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 4. په هرات کې به اسمان لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 15. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه منفي 1 او ټیټه منفي 12. او په جلال آباد کې به هم اسمان بلمر وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 3.
له مرزی احمد زیمنانه چې د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د راپورونو په برخه کې خبرو. د شمشاد زدرن په تخنیکی همکاری په دې خبری مجله کې اوري. د کورونې چارو وزارت یو عالی رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د آریانا افغان هوایی شرکت په دې اداره کې د اداري فساد موضوع رد کړه. افغان حکومت وایي په افغانستان کې بې ځای سو کورنیو ته عاجلې مرستې برابروي. په کونړ کې د امنیت قمندان خلاف پرون مظاهره سوې.
پښمار خلک دی او د خاصو کړیو لخوا ګمارل شوی دی ترڅو چې د غلرګي دی آزاد شي او ځنګلونه دی وهل شي.
د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماښام مړ سو څوک وو په همدې خبری مجله کې درته وایو. د ژوند رنگونه هم اوري چې یو تن تر ټپې کېدو مخکې د خپلې غریبۍ کیسه پکې کوي.
ملازم تلمس او بیا به مواد کراچۍ کې واچو فلاړو به خرڅو.
تر اونې بجو نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. البته ستاسو ځینې اسمیسونه هم درته لولو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. لوی څارنوالي وایي د کورونې چارو وزارت دغه چارواکی د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي ځواک لخوا نیول سوی دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ رتبه پوځي چارواکی نن د بډې اخیستلو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت دا مقام چې هغې نوم یاد نه کړ د 1,50,000 ډالرو بډې په اخیستلو تورن دی.
دې قضیه را شاهد برگزاری
دی وی مونږ به په علنی ډول د دې قضیې د محاکمې شاهد اوسو. هیله مند یو چې د دې قضیې په اړه به قانوني او شرعي پریکړه وشي. د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام په داسې وخت کې په علني ډول محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم له مخې د دې وزارت څلور پخواني مرستیالان په تړونونو کې د شفافیت د معلومولو اړوند موضوع کې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. لوی څارنوالۍ بیا د کورنیو چارو د وزارت دا پخواني څلور مرستیالان د پلټنو تر بشپړېدو له هیواد څخه ممنول خروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالۍ وین ټینګار کوي چې په مالی او اداري فساد تورن له هر شخص څخه به پرته له دې چې هغه څوک دی او په کوم موقعیت کې دی پلټنه کیږي.
ما متحد هستیم در امر مبارزه با فساد اداري و هر شخص یا
موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن یو. هر شخص چې اداري فساد وکړي له دې نه په صرف نظر چې هغه په کوم موقف او موقعیت کې دی د قانون د احکامو په رڼا کې به پر وړاندې چلند کیږي. د اداري او مالی فساد پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په فساد د تورنو چارواکو د علني محاکمو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسي جرګې غړي او د حقونو یو شمېر بنسټونه پر عدلي او قضایي ځواک انتقاد کوي چې په فساد تورن لوړپوړي چارواکي او د زور خاوندان نه بلکې هغه کسان محاکمه کوي چې جرم یې وړوکی او موقف یې کمزوری وي.
ممردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. بلخوا د آریانا افغان هوایی شرکت په دې اداره کې د اداري فساد موضوع رد کړه. سباون کاکړ
د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤل وایي د اشتی صوب ورځپاڼې څېړنیز راپور په دغه شرکت د اختلاس د موجودیت په اړه بې بنسټه دی. د دغه شرکت د سوداګرۍ د څانګې مرستیال عبدالله علي فروغ د یکشنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته د یادې ورځپاڼې د راپور دردولو په ترڅ کې وویل چې رسنیو ته ټول معلومات په بشپړ ډول نه دي رسېدلي، نو ځکه دغه ستونزه رامنځته شوې ده.
ما فکر میکنیم
دی وای موږ فکر کوو او باور لرو چې رسنوی ته معلومات په بشپړ ډول نه دي رسیدلي، نو په همدې خاطر کوم راپور چې نشر شوی ټول واقعیتونه نه دي انعکاس کړي. د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤلین په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د روان مریض کال د جدید میاشتې په 15 نیټه کابل چاپ هاشتې صبح ورځپاڼې په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په روان مریض کال کې د حجانو د انتخاب په برخه کې د آریانا افغان هوایی شرکت تړون غیر قانونی دی او د دوی د لیر په پروسه کې هم $2 میلیون هیف مایل شوی دی. په راپور کې دغه شان ویل شوی چې دغه تړون د افغانستان د اساسي قانون او تدارکاتو قانون هم نقض کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي چې دغه کمیسیون پریکړه کړې چې ډیر ژر به دواړه لوري د یاد راپور او د آریانا افغان هوایی شرکت د دفاع په تړاو خپل کمیسیون ته ور وغواړي. د شغل منګل په خبره کې چې د هر لوري اعده غلطه ثابت شوه، عدلي او قضایي ارګان ته به معرفي شي.
نن د کمیسیون غونډه وه، په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې مسؤلین راوغواړو او بل اخره په دې ارتباط او د حق تر وغواړو چې څه پېښ شوي دي، دا واقعیت لري او کمی لري.
آریانا افغان هوایی شرکت یوازینی دولتي هوایی شرکت دی چې له فعالیت څخه دوش په تکل تیریږي او په افغانستان کې دننه او بهر پروازونه لري. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورځو ایران ته. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی تیر مازدیګر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دی څوک او څه فعالیتونه یې کړي وه؟ رضوان مراد براته وایي.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازدیګر مهال یې سا ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نیټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ، خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی دو ځله د ایران دولسمشر او دو ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 900 میلیونه جاپانی ین مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني ښارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ایران په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړې. عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو دا نتیجهګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل یو تازه لیکنه کې په بغلان کې د کان کیندونکو پر وژل کېدو تمرکز کړی چې پرون یک شنبه یې مړی د ترخی الوتکو په مرسته دایکنډي ولایت ته انتقال شول. پیښه د جمعې پر ورځ د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه. د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلی چې دغه حمله شایي د داعش ډلې کړې وي. د ویلی چې د پیښې ټول قربانیان د دایکنډي ولایت اوسیدونکي او شیګان و. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د وژل شویو کانکیندونکو شمیر 8 تنه شولې دی، خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی. د خبرونه په حواله پیشه په داسې ځای کې سوي چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده، خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانی ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیشه کې لاس نه لري. طالب ویان اربکی وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړی دي. خبرونه د مطلب په دوام لیکلي تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړ بمی حمله په نشه سوي چې داعش سختریز ډلې مسولیت منلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق په دې تړه ویلي افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستي چې ویلي دي ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونه وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زادران په باب لیکنه خبره کړې چې وسلولو کسانو د شنبه ناوخته ور باندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زدران چې ډیره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه وو او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوي وه. وان انډیا لیکلي د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه 1.5 کلن لوبغاړي ته په دې وسلوله حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندۍ خبرونه د کرکټ په ډګر کې د شاپور زدران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په 9 دیرشو یو ورځنیو یا 50 اوره نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 20 اوره نړیوالو مسابقو کې 6 وکټې اخیستې دي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له کبله څه باندې 1,50,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي 2,10,000 راستنې سوي او بې ځایه سوي کورنۍ د ژمي پر مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د عبادالله حننزي پر راپور کې.
پیښو ته د رسیدنې لپاره د دولت وزیر وایي په ټول هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له امله 1,30,301 کورنۍ بې ځایه شوي دي. خغلی برمګ د یک شنبه پر ورځ د افغانستان له کډوالو چارو وزارت سره په یو غړي خبري غونډه کې وویل له دغه شمیرې څخه 1,015,035 کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنې شوې دي، خو 45,008 کورنۍ سره لا هم راستې کیږي. او 15,550 کورنیو ته د مرستو لپاره چړنې روانې دي. خغلی برمګ زیاته کړه د ژمي لپاره د حکومت له بیړني کوټ څخه 1,22 میلیون افغانۍ ځنګړې شوې دي.
در مجموع در طول
دای وای پوتیر یو کال کې 1 میلیارد افغانۍ څخه زیات مو د حکومت د بیړني کوټ نه بې ځای شوې ته ځنګړې کړې دي. د ژمي لپاره مو 1,22 میلیون افغانۍ ځنګړې کړې چې د ولایتونو په کچه د کټګوریو لمخې 2-15 میلیون افغانۍ پورې هر ولایت ته انتقال شوې دي. خاغلی برمک ویل ډیری دغه کورنۍ په کندوز، فراه، اروزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس ولایتونو کې بېځای شوې دي. برمک زیاته کړه د بېځای شویو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د جګړو له امله د 25 میلیون ډالرو په ارزښت عامل منفعه تاسیساتو ته هم زیان اوښتې دی. پیښو ته د رسېدنې په برخه کې د دولت وزیر په داسې حال کې بېځایه شویو ته د مرستو خبره کوي چې یو شمېر بېځایه شویو په واروار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له لازمو مرستو څخه نه دي برخمن شوي. په ورته وخت کې د کډوالو چارو وزارت د پلان مرستیال فضل احمد عظیمي وویل د 2016 کال د نومبر له 6 نیټې څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 1,250,000 کسان په داوطلبانه ډول هیواد ته راستانه شوي دي. خغلی عظیمي وویل وسمهال 1,15,000 بېځایه شوي په ولایتونو کې ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دای وای په ټوله کې 1,15,000 بېځایه شوي په ولایتونو کې لرو چې مرستو ته اړتیا لري. 2,10,000 هغه بېځایه شوي او راستانه شوي کډوال کورنۍ دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او ژمنیو مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره مرسته وشي. د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال همدار ازویل افغان حکومت د بیزای شوی او ناراجستر شوی او راستنه شوی او کډوالو لپاره 15 میلیون ډالر ځنګړی کړي چې 35 میلیون افغانۍ دغه وزارت ته انتقال شوی دي. خغل اعظمی وای لا هم نږدې 1 میلیارد افغانۍ ترتیاشته چې په ژمي کې بیزای شوی او کډوالو کورنګو ته رسیدنه وکړو. لدې مخکې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د کډوالو بیزای شوی ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې هغوی ته باید لازم مرسته وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
له ننګرهار حاجی محمود الله سهیل لیکلي که هلمند ته هر څومره امریکایي سرتیری راسي خو چې په دفاع وزارت کې اصلاحات نوي راغلي او رشوت اخیستل نوي ختم سوي ګټه نه کوي، ځکه چې د وزیر امر په خپل وزارت کې نه چلیږي او د ولسمشر امر له ارګ څخه د باندې. زمان ظهیر له زابله: زما په نظر افغان حکومت باید د کرکټ پر وتلي لوبغاړي شاپور زدران حمله په جدیت سره وڅېړي، عاملان یې باید ونیول سي. محمد حسین اخلاصمند لیکلي په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی هغه وخت ممکن دی چې په افغانستان کې د فاسدو چارواکو لاسونه لاند کړی سي. حاجی ولی احمد له کندهار: د کندهار برېښنا ډیره خرابه ده، د کندهار د برېښنا ریاست دی پاملرنه ورته وکړي. صدیق الله ارغندیوال له کندهار ولایت څخه لیکلي: زموږ په سیمه کې د افغان بي سیم دستګاه ډیره کمزورې سوې ده. شاه ولی له میدان وردګ څخه لیکلي: په جلیز ولسوالۍ کې د ریبا شرکت پایا خرابه ده، خلک له سخت مشکل سره مخامخ دي. او عبدالولي له زابل لیکلي: له مرکز کلا څخه تر شملزو سوالی پوری زموج لارا کندو کپر ده، گن ناروغان رختون تا پر لار مری، حکومت دی دغستون زحل کری. دا وستا سوزینی اسمی سونه چی دا افغان بیسیم دا اتسو اتلس شمیره للاری مو ازادی راژیو تا رالی جلی و پا افغانستان که دا سهار او بجه او دروشت دقیقی دی. دا کنر پا مرکز اسداباد که زینو کسانو دا امنی قمندان پر خلاف مظاهره وکړه. دا چی ولی روح الله انوری براتو وی.
مظاهرینو د امنی قومندان خلاف چغې وهلې او د کونړ له مسولینو غوښتل چې باید له لرګیو جوړو شو موادو ته د انتقال اجازه ورکړي.
زمو غوښتنه دا ده چې دا جوړ مال دا باید ازاد شي. څو به کم در لاله شو تر کوم در لاله شو من کوم.
مظاهرینو ویل چې دوی د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیسون لخوا د پخو موادو د انتقال پاړه مصوبه کونړ ته راوړي، خو اوسې امنی قومندان له پولی کولو ډډه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل دوی د اجرایی رئیس په امضا د رالیږل شوي مصوبې د عملي کولو دپاره ټولو امنیتي ارګانونو ته هدایت کړی چې له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته له کونړ څخه نورو ولایتونو ته د محصول پرته اجازه ورکړي.
تقریبا مصوبه شپږ میاشتې موږ پیشنهادونه مصاحبه پر رابطه در لودل مرکز تا واستول ول متاسفانه ته تعدیل غوښتنه مې وکړه. تعدیل په کرانغه متویل چې قابل تعدیل نه ده عملی کړه. نو کله مو مکلف دی ولسونه نور دیونه شاکی و مون په زیدی هم ظاهر کړي موږ تکثیر کمیټه ارګانات هم وظیفه وسپارله دی په تطبیق کې پیو اورس کې د امنیت ارګانو د خاصتا د پولیس او د ولست من مشکلات را
یو تن مدني فعال نصیر الله رختین بیا وی مظاهرینو کې اواز نجاران نه راټول شوی بلکې د لرګي او سوداګرو او ځنګل وهونکو دغه مظاهره ترتیب کړي وا او دوی د امنی قومندان لخوا د شوی پریکریم لا تړکوي.
دلته چې کوم خلک سره ټول شوی دي د مظاهری په نوم باندې دا یو څو پشمار خلک دي او د خاصو کړیو لخوا ګمارل شوی دي ترڅو چې دا لرګي دي آزاد شي او ځنګلونه دي وهل شي. دوی امدا پلمه کوي چې مونږ نجاران یو او دلته شداري جوړو الماری جوړو نور هیڅ کلام امدا سین دي کې ټول د قچاغبرو لاس پکې دي او د دوی وزنی هدف دا دی چې دا لرګي د کونړ او باسي او نور لرګو ته نور ونه ته نور ونه وهل ته لار هواره شي.
د کونړم نی قومندان پاسوال جمعګل همت بیوی چې دی د اساسي قانون د 15 ماده پاساس د لرګي ولګد بند کړي دي چې په یاد ماده کې د ځنګلونو ساتنه د دولت او خلکو دند ګڼل شوې ده.
مشرانو جرګه وایي د کرکټ ملي لوبډلې پر لوبغاړي شاپور زادران وسلوال بریدي په جدیت سره وڅېړل سي. واصل وصال
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زادران باندې د وسلوال برید پړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي.
شاپور زادران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سوی قصد موضوع یا د داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخته نه ده چې دا موضوع معلومه کړي. دفاعي کمیسیون بیا د دواړو گزارش
پر شاپور زدران او روري غمی زدران د کابل خار د بګرامي او پسیمه کې د نامعلومو کسان لخوا وسلوال بریدو شو چې دواړه لپیخي روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمیر راپورونو لمخې لسوره زیړان دی په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حمله په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغه بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او د لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي.
به اساس ادعای خود شاپور زدران،
د شاپور زدران د ادعا لمخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به له رسنیو سره شریک کړو.
محترم خبرنگارای عزیز شریک
و مو وختل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله تر اونی موجوده.
دا ژوند رنگونه
نمی تلامت
تو چه کارو بار که؟
زوال اوز وزگاره ما
بخواد چه کوله؟
بخواهم دا کراچه مراچه مگرزو دا ریده میلی دا بلا بطر
چنگو به بخواه کار که گتا و تاوان و
دونه که دا کور خرس و مصب و تا دونه گتا پکه نوانو
نوست ولی کراچه نگرزه؟
نوست ولی از یو طور از مخی موتر بادم یو میشت تیگی هم زیاد
یعنی لکارو بار پری خوده دی؟
کارو بار نپری خوده دم و مطبعاً او تخته ده کور که وزگاره منو کار مانشم که بده
آقا وقت دیچی کراچی گرزه ولکنه ارا رو از دیچو روپه گرتلی
دره سوا، سالور سوا، دو سوا، دو نیم سوا دست
آقا کار دی خواهیده که مجبوریت نری کوا
مجبوریت نمی کوانا کار ملازان تلم است او بیاوی موهای کراچی که واچو بلا لغا مخرسته بود
یعنی شاقه و درتا چی موتر و هلی خوشحال است و بانا جور است
و اوست تیار خوش و بازه بود
اوست به کور که
اوست
به چی کار که
ریمیزی دادو دان سرم معنی لري چې کار وکړي. یو نفر چې مغه موبایل پوښونه دا شان خرڅي بیګار کړه 200 کړه 300 کړه 400 یم غروړی مونږ ته بیګار ته خورونه گزاره وکړه.
پته کې کې نه بیا ټول ورځ بیکاره
ده. څه پته نه دی چې پور راغلی کله مې دکان پسې کله مې مالګې پسې لیږي کله مې چای پسې لیږي کله اوبه راوړه کله یو کار وکړه. دا ښځې څه کوي؟ دا ښځه نه کېږي نو چې بیخي پته نه مکور کې.
یعنی نه د سارا کار خوښېږي نه د کور؟
د سارا کار مې خوښېږي خو د کور کار مې نه خوښېږي. دا خشتکاري ده کنه.
چې بیرته په خیر سره روغ سوې نو څه کار به کوې؟
بیا به یو کار کوم نو یا دا سبزي موزي مالټې مالټې دې نیسته راوځي او دا یو کار به وکړو. چانه به قرض پورو کړو یو کار به شروع کړو.
درس هم نه دی ویلی؟
نه.
ولې مې درسونه ویلي؟
درس والا هغه وخت دونه درس شاقیم څوک نه و څوک پسې ګرځېدم نه پوزګارتیا هم تېر که بیا چې کار باندې شولو بیا نه کېده نو درس ته نه وزدرېد.
اوس څومره پښیمانه یې چې درس دې نه دی ویلی؟
ډېر پښیمانه یم چې درس وایه. خو به زم هم یو جا چوکۍ کې ناستم کار به مې کوم. قلم ښه شی ده.
مننه ډېره خیر.
تاسره مننه.
دا و اوله سهارنۍ خبری مجله، دویمه سهارنۍ خبری مجله له ستار فروغ نه واورئ.
آقای صالح شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 از صبح به وقت کابل شد. من ستار فروخ میزبان شما هستم. شمشاد زدران مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. امروز دوشنبه 20 جدی سال 1395 شمسی برابر است به 9 جنوری سال 2007 میلادی. قرار است یک مقام ارشد وزارت داخله به اتهام دست داشتن در فساد مالی امروز به طور علنی محاکمه شود. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. در مورد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران هم برایتان میگیم. مطالب نشریه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و در رنگ های زندگی صحبت دلچسبی را میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. یک مقام ارشد ژاپن از کمک مالی تازه به افغانستان خبر داده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران دیروز به عمر 82 سالگی درگذشت و نیروهای عراقی که در شهر موصل سرگرم مبارزه بر ضد جنگجویان داعشند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. تفصیل اخبار. وزیر دولت در امور خارجه ژاپن میگوید که کشورش 19 میلیون ین ژاپنی را به افغانستان کمک میکند. کنتارو سونو را به روز یکشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل گفته است که ژاپن این مقدار پول را برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان و کمک به عودت مهاجرین در اختیار این کشور قرار می دهد. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که وزیر دولت در امور خارجه ژاپن از سرمایه گذاری کشورش جهت بهره برداری افغانستان از بندر چابهار ایران نیز خبر داده است تا تاجران افغان بتوانند محصولات داخلی افغانستان را از این مسیر صادر نمایند. رئیس اجرایی افغانستان با قدردانی از کمک ها و تعهدات ژاپن خواهان ادامه همکاری های این کشور با افغانستان به خصوص در بخش زراعت و زیربناها شده است. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از آغاز کمپاین بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیرقانونی شهرک‌ها در این ولایت خبر می‌دهند. با آغاز این کمپاین به روز یکشنبه شهرک قاسم آباد که گفته می‌شود به طور غیرقانونی اعمار شده بود تخریب شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت:
موږ په دغه ټول خارګوډ لپاره کمیشنونه ټاکلي دي او عملی اقدامات مو پیل کړي دي. انشاءالله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوټه په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي.
مقام های ولایت ننگرهار می گویند که والی ننگرهار از روند مبارزه بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیرقانونی شهرک ها در این ولایت نظارت می کند. ادامه خبرها. رسانه های ایران گزارش می دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز در نتیجه حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. رسانه های دولتی ایران اوایل روز یکشنبه گزارش دادند که رفسنجانی به خاطر بیماری قلبی در یک شفاخانه در شمال تهران بستری شد. محمد هاشمی رفسنجانی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی دیشب به رسانه های ایران گفت:
ایشون حدوداً یه رو به شیش حالشون بد شد، به بیمارستان منتقل شدن. اونجا یه تیم پزشکی سعی کردن که احیا کنن، متاسفانه نتونستن احیا بکنن.
اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1989 تا 1997 میلادی رئیس جمهور ایران بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 که بار دیگر خود را نامزد کرد در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. انتظار می رود که ایران اولین تیاره جدید ایربس A321 را تا چند روز آینده تحویل بگیرد. یک سخنگوی این شرکت هوانوردی اروپایی دیروز گفت که کار تکنیکی آن تکمیل گردیده است. بعد از آن که تحریم های بین المللی بر ایران در بدل محدودیت بر برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور دور شدند، تهران فرمایش 200 تیاره مسافربری به شمول 80 بوینگ ساخت امریکا را داده است. نیروهای عراقی که در شهر موصل علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند می گویند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. این یک قدم بزرگ در عملیات نظامی به حمایت امریکا برای بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش به حساب می آید. سبا النومان سخنگوی واحدهای خدمات ضد تروریسم عراق گفت که نیروهای این واحدهای نظامی به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. نیروهای واحدهای خدمات ضد تروریسم بخشی از نیروی 100 هزار نفری عراقند که از حمایت هوایی آمریکا برخوردارند و جنگ جویان کردی و ملیشه‌های شیعه نیز در کنارشان در جنگ برای بیرون راندن داعش از موصل سهم دارند. هشام عبدالکاظم یک عضو قطعه واکنش سری به رویترز گفت که گروه داعش از بسیاری مناطق بیرون رانده شدند.
حال ما باشرت قواتنا و قطعاتنا بالتقدم.
هر قدر زود که نیروهای ما پیشرفت می کنند، قابلیت دفاعی داعش ضعیف می شود. بسیاری از تندروان مسلح مجبور به ترک منطقه شدند، اما مواد انفجاری، واسکت های انتحاری و اجساد کشته شده ها باقی ماندند. آنها نخست تلاش کردند که مقاومت نمایند، اما خدا را شکر که نیروهای ما آموزش عالی و دقت خود را نشان دادند.
عملیات نظامی برای پس گرفتن موصل دومین شهر بزرگ عراق در 17 اکتبر پارسال آغاز شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نتیجه گیری حلقه استخباراتی آمریکا را پذیرفته است که گویا روسیه تلاش کرده تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کند. این مطلب را دیروز فرد گفت که قرار است کار را به عنوان رئیس دفتر ترامپ آغاز کند. بر اساس گزارش‌ها ترامپ قبلا این ادعاها را رد کرده است که گویا مسکو در انتخابات ریاست جمهوری به نفع وی دخالت کرده و گفته است این اتهامات را مخالفان وی وارد کرده و تلاش دارند پیروزی در انتخابات را خدشه‌دار سازند. از سوی دیگر لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه دیروز گفت:
به یاد داشته باشید هنگامی که از دونالد ترامپ در شب سال نو در همین مورد سوال شد، او گفت بیایید زندگی خود را ادامه دهیم. پاسخ متقابل من به ترامپ این است که زندگی ما استوار بر این نظر است که ما مردم آزاد هستیم. با پای صندوق های رای دهی می رویم و با دور از دخالت خارجی به رقابت سیاسی می پردازیم. اگر یک نهاد خارجی تلاش کند در انتخابات شما مداخله کند، شما نمی توانید به حیث یک دموکراسی به زندگی تان دوام بدهید. پس آقای رئیس جمهور منتخب، این خیلی مهم است که از خود رهبری نشان دهید.
پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با لیزا حیدری.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -21، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی.
هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 5، آسمان آفتابی. مزار بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 2، آسمان آفتابی. بدخشان بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین ترین منفی 12، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام بلندپایه وزارت داخله افغانستان امروز به طور علنی به اتهام فساد اداری محاکمه می شود.
هر فردی که دست به فساد اداری بزنه در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشه مطابق به احکام قانون با اونا برخورد قانونی صورت میگیره.
سخنگوی لوی سرندوالی افغانستان بود. شرکت هوایی آریانا حیف و میل پول از سوی این شرکت را رد میکند.
معلومات به شکل کامل به دسترس رسانه محترم قرار نگرفته. گزارش هایی که نشر شده تمام واقعیت ها رو یا عین واقعیت ها رو انعکاس نداده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران دیروز به عمر 82 سالگی درگذشت. در این مورد هم گزارش داریم. نگاه به مطالب برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان نیز می اندازیم و در رنگ های زندگی از یک مواصل می شنوید.
در فعالی زو وردش هم می کنم، یک تایم درسی مشخص دارم که درس هم می خوانم. در فعالی زو بعض امای دورتر سنفی هم هستیم، پیش از پیش به خاطر درس آمادگی می گیریم.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان که متهم به دست داشتن در فساد اداری است امروز به طور علنی محاکمه می شود. لوی سرنوالی افغانستان می گوید این شخص از سوی نیروهای خاص مربوط به مرکز عدلی و قضایی زده فساد اداری بازداشت شده است. نام این مقام فاش نشده است. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
لوی سرنوالی افغانستان از محاکمه علنی یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان خبر می دهد که قرار است امروز صورت گیرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرنوالی بر رادیو آزادی گفت این مقام وزارت داخله متهم به گرفتن $150,000 رشوه است.
این قضیه را شاهد برگزاری جلسه علنیش خواهد بودیم و امیدوار هستیم که در قبال قضیه فیصله شرعی و قانونی صورت بگیره.
این مقام وزارت داخله افغانستان که نامش افشا نشده به اتهام رشوه در حال محاکمه می شود که بر اساس حکم رئیس جمهور غنی 4 معاون پیشین وزارت داخله که متهم به تقلب در قراردادها می باشند ممنوع الخروج اعلان شده و برای واضح شدن شفافیت قراردادها به لوی سرنوالی معرفی شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان تاکید می کند که از هر فرد متهم به فساد بدون در نظر داشته این که کی است و در کدام موقف قرار دارد تحقیقات خواهد شد.
ما متحد هستیم در امر مبارزه با فساد اداری و هر شخص یا هر فردی که دست به فساد اداری بزنه ما در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشه مطابق به احکام قانون با اونا برخورد قانونی صورت میگیره.
خبر محاکمه علنی مقامات متهم به فساد در حال داده می شود که ولسی جرگه افغانستان و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر قوای عدلی افغانستان را متهم می کنند که مقامات بلند رتبه و زورمند مفسد را نه بلکه کسانی را محاکمه می کند که جرمشان کم و موقفشان ضعیف است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان شرکت هوایی آریانا آنچه را در گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح در مورد حیف و میل پول از سوی این شرکت انعکاس یافته است رد کردند. این روزنامه اخیراً نوشت که قرارداد انتقال زائران حج در سال جاری شمسی از سوی شرکت هوایی آریانا با حیف و میل $2 میلیون به همراه بوده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان شرکت هوایی آریانا میگویند که گزارش نشر شده از سوی روزنامه هشت صبح در مورد اختلاس از سوی این شرکت به اساس است و واقعیت ندارد. عبدالعلی فروغ معاون بخش تجارت این شرکت روز یک شنبه در نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، بارد گزارش این روزنامه بر رسانه‌ها گفت که معلومات درست و مکمل در مورد فعالیت‌های این شرکت به دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته و این مشکل به میان آمده است.
ما فکر می‌کنیم و مطمئن هستیم که معلومات به شکل کامل به دسترس رسانه‌های محترم قرار نگرفته. از او خاطر گزارشایی که نشر شده تمام واقعیت‌ها رو یا عین واقعیت‌ها رو انعکاس نداده.
مسئولان شرکت هوایی آریانا در افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می‌کنند که روزنامه هشت صبح بعد تاریخ 15 جدی سال جاری در یک گزارش تحقیقی خود گفته بود که قرارداد شرکت هوایی آریانا در بخش انتقال حجاج در سال جاری غیر قانونی بوده و در پروسه انتقال حجاج مبلغ $2 میلیون حیف مل شده است. در گزارش همچنان تذکر داده شده بود که در این قرارداد قانون اساسی و قانون تدارکات نیز نقض شده است. در این حال میربادخان منگل عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه میگوید که این کمیسیون فیصله کرده است تا به زودی هر دو طرف را در مورد نشر این گزارش و دفاعیه شرکت هوایی آریانا با یکی از نشست های این کمیسیون فراخواند. وی میگوید امروز نشست کمیسیون بود و در این نشست فیصله صورت گرفت که مسئولان را بخواهیم و در این مورد از آنها وضاحت بخواهیم که چه پیش شده، آیا این مسئله واقعیت دارد یا ندارد. آقای منگل میگوید ادعای هر کدام که غلط ثابت گردد و ارگان های عدلی و قضایی معرفی می شود. شرکت هوایی آریانا یگانه شرکت دولتی است که از فعالیت آن 62 سال سپری شده و در حال حاضر پروازهایی را در داخل و خارج از کشور انجام می دهد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مطالب برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان را مرور می کنیم، اما پیش از آن فشرده خبرها. کنتارو سونورا وزیر دولت در امور خارجه ژاپن میگوید که کشورش 19 میلیون ین ژاپنی را به افغانستان کمک میکند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از آغاز کمپاین بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیرقانونی شهرک‌ها در این ولایت خبر می‌دهند. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز در نتیجه حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. انتظار می‌رود که ایران اولین طیاره جدید ایربس A321 را تا چند روز آینده تحویل بگیرد. نیروهای عراقی که در شهر موصل علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند می گویند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا نتیجه گیری حلقه استخباراتی امریکا را پذیرفته است که گویا روسیه تلاش کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. حالا هم همکارم آرش همایون مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه های بین المللی در مورد افغانستان.
نشریه آنلاین کانادایی انترنشنل بزنس تایمز در شماره اخیر خود بالای کشته شدن معدنچیان در ولایت بغلان تمرکز نموده است که اجساد آنها روز یکشنبه توسط هلیکوپتر به ولایت دایکندی انتقال داده شد. این حادثه روز جمعه گذشته در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان اتفاق افتاد. فیض محمد امیری ولسوال تاله و برفک گفته است احتمال دارد این حمله را گروه داعش انجام داده باشد. به گفته ای وی همه قربانیان این رویداد باشندگان ولایت دایکندی و شیعه بودند. نشریه انترنشنال بزنس تایمز تعداد کشته شدگان را 8 تن خوانده است، اما برخی رسانه ها تعداد آنها را بیش از 10 تن گفتند. به نوشته نشریه این رویداد در منطقه صورت گرفته است که در کنترل تندروان قرار دارد. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که طالبان در این رویداد نقش ندارند. سخنگوی طالبان اربگی‌های مسلح را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. نشریه انترنشنال بزنس تایمز می نویسد قبل از این نیز بالای هزارها در کابل حملات بمی صورت گرفته است که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفتند. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان در این مورد گفته است افغانها با هم متحدند و گروه منفور داعش تصور کرده است که با دامن زدن منازعات فرقوی آنها را از هم جدا خواهد ساخت. به نوشته نشریه اینترنشنال بزنس تایمز، مل پاسوال نورحبیب گلبهاری، قمندان امنیتی ولایت بغلان گفته است، برخی ها می گویند حمله کنندگان اعضای گروه داعش بودند، ولی ما قبل از این در مورد حضور داعش در بغلان اطلاعات استخباراتی نداشته ایم. نشریه آنلاین وان ایندیای هند در مورد شاهپور زدران، بازیکن شناخته شده ورزش کرکت افغانستان که ناوقت شام شنبه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت، مقاله را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. در نتیجه این حمله که در ولسوالی بگرامی در شهر کابل صورت گرفت، به شاهپور زدران و برادرش که به سوی خانه روان بودند صدمه نرسیده است. از شاهپور زدران که مدت طولانی در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان نبود، دوباره به این تیم دعوت شده است. بر اساس گزارش‌ها چند روز قبل از این رویداد نیز در مراسم گشایش استادیوم خوست نیز بالای شاهپور زدران سوی قصد صورت گرفته بود. به نوشته نشریه آنلاین وان ایندیا، جای مسرّت است که در حمله افراد مسلح به این بازیکن 31 ساله ورزش کرکت افغانستان صدمه نرسیده است. نشریه با اشاره به مسابقات شاهپور زدران می نویسد که این بازیکن در 39 مسابقه جهانی یک روزه 41 ویکت و در 27 مسابقه جهانی 20 آورز 26 ویکت را برای کشورش حاصل کرده است.
شماری از عالمان دین در یک گردهمایی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان اعمال داعش را محکوم کرده و از مردم و علمای دین تقاضا کردند که در برابر این گروه بسیج شوند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد.
بین عالمان دینی هشدار دادند که استخبارات کشورهای خارجی در تلاش ایجاد نفاق و دشمنی میان اقوام و مذاهب افغانستان هستند و اگر جلوی آن گرفته نشود بربادی عظیمی را در این کشور به بار می آورند. مفتی نعمان فضلی یکی از این عالمان دین است که داعش را ساخته و بافته کشورهای خارج برای ایجاد نفاق در میان مردم و مذاهب افغانستان می داند و می گوید
داعش از کجا تولید می شود و به کجا ساخت می شود؟ از کدام طرف تقویت می شود؟ ما ترس و حراسی نداریم. اینا افراد مغرض هستند و بدیکتهای خارجی ها اینا سوق می شوند اختلافات را ایجاد می کنند. اگر عالمان سرهاش پیش کنم بسیار زیاد است.
این عالم دین خطاب به مردم و حکومت افغانستان گفت گروه داعش در پی آن است تا با نفاق افغانی و کشتار مردمان بیگناه در میان اقوام کشور فاصله ایجاد کند. وی هشدار داد که اگر اختلافات رفع و دولت مصمم بر نابودی این گروه نشود، به زودی بیرق داعش در شمال کشور نیرومندتر از پیش ظهور خواهد کرد.
در سرزمین مشرقی سر مولوی بریدن و به تلیشمان گفتو کافر استی چرا که هیلسفاق میکن.
همچنین مولوی عظیم خان یکی دیگر از این عالمان دین که اختلاف میان اقوام و مذاهب را سبب بربادی کشور می‌داند، خواهان اتحاد و اتفاق مردم و مذاهب افغانستان میباشد و میگوید
خودیکن بس من تاس مسلمانان که گیره ده که بیگیره ده که مسلمان است پن عامه مسلمان دیگه به پیغمبر اومد دیده بس اتفاق و اتحاد و
این دسته از عالمان دین در حال از روی کار آمدن گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که به تازگی دست کم 16 کارگر شیعه مذهب معدن زغال سنگ در ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان از سوی افراد نقاب پوشی که بعضی ها آن را داعشیان خواندند تیرباران و 8 تنشان کشته و بقیه زخمی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
مشران و جرگه افغانستان در مورد آن چه قطع جنگلات توسط زورمندان در ولایت کنر می خواند ابراز نگرانی کرد. اعضای مشران و جرگه بروز یک شنبه در اجلاس عمومی این جرگه از حکومت خواستند تا در زمینه حفاظت از جنگلات و جلوگیری از قطع آن اقدام جدی نماید. فرشته ندا از کابل جزئیات می دهد.
مشاور جرگه افغانستان در نظر دارد تا هیئت را جهت بررسی وضعیت جنگلات کنر به آن ولایت بفرستد. اعضای مشاور جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه از قطع جنگلات در ولایت کنر ابراز نگرانی کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پس از اظهارات سناتوران گفت جنگلات سرمایه افغانستان است و باید از آن حفاظت و نگهداری صورت گیرد.
یک هیئت مختلط افغانستان شمول آنجا برود، وضعیت را در آنجا بررسی نماید که در کدام وضعیت قرار دارد. جنگلات سرمایه افغانستان است، نه از ولایت کنر، و حفاظت آن مسئولیت همه ما است و باید به هر شکلی که باشد از آن نگهداری نماییم. مشوره من این است که 5 تن از سناتوران امروز به ولایت کنر بروند و پس از تحقیقات روز سه شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه گزارش آن را ارائه نمایند.
محمد طیب تا سناتور ولایت کنر گفت که روزانه حدود 3000 درخت از جنگلات این ولایت توسط زورمندان و مخالفین مسلح قطع می‌گردد و گفته وی آنها چندین بار این مسئله را با ادارات محلی و حکومت مرکزی در میان گذاشتند، اما تاکنون از سوی آنها اقدامی در زمینه صورت نگرفته است. از سوی هم نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که قطع جنگلات و قاچاق چوبان ممنوع گردیده و هر فردی که دست به چنین کاری بزند با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، دیروز درگذشت. رفسنجانی از سالهای 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود. بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
رسانه های ایران گزارش می دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران که بعد از یک حمله قلبی در شفاخانه بستری شد، عصر دیروز درگذشت. رفسنجانی 82 ساله بود. تلویزیون دولتی ایران خبر مرگ رفسنجانی را دیشب چنین اعلان کرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری، پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
اکبر هاشمی رفسنجانی که 82 سال عمر داشت و سبب حمله قلبی درگذشت و زمان دقیق به خاک سپاری وی تا حال اعلان نشده است. نطاق تلویزیون دولتی ایران شام دیروز در مورد گفت:
آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز به علت عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد که متاسفانه تلاش پزشکان به نتیجه نرسید و ایشان دار فانی را وداع گفت. جزئیات مراسم تشییع ایشان هنوز اعلام نشده است.
رفسنجانی سال 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 که بار دیگر خود را نامزد انتخابات کرد، در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. اکبر هاشمی رفسنجانی از شخصیت‌های کلیدی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 بود. رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، نهادی که وظیفه حل و فصل اختلافات بین پارلمان و شورای نگهبان را دارد. رفسنجانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یکی از مقامات قدرتمند جمهوری اسلامی ایران بود، بیش از دو دور رئیس پارلمان و دو دور رئیس جمهور آن کشور بود. وی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکی از منتقدین احمدی نژاد و برخی از نهادهای تحت نظر رهبر ایران بود.
رنگ‌های
زندگی.
سلام علیکم.
سلام،
خوب هستین؟
تشکر. شما
نامتان؟
مرسل.
مرسل جان چی میکنی شما؟
محصل هستم.
محصل کدام فنسی؟
فنسی روانشناسی.
سال چندم تنه؟
سال اول.
برای که درس میخونین دیگه چی کار را میکنم؟
خب تنها درس میخونم، فقط محصل هستم. در خانه امروی فامیلم هم کمک میکنم، در بعض کارهای در خانه همشان هستم و در پالیز درس خودم ادامه میتونم.
در خانه زیادتر با کدام کارا زیادتر علاقه مندی داریم و زیادتر هم کارا خوبتر انجام داده میتونم؟
زیادتر با آشپزی بیشتر علاقه دارم.
کدام غذا را خیلی دوست داری؟
همیشه دوست دارم خود زیادتر منطوره.
کدام شخه خوبتر پخته کرده میتونی؟
قابلی.
چیزی که دوست داریم رو پخته کرده درست نمیتونی؟
میتونم خواهم و بلو اندازه که باید باشن نه.
برالاوی ازی که شما آشپزی علاقه مند هستین دیگه چی کارها را انجام میتین؟
خب در پالی زو وردش هم میکنم، یک تایم درسی مشخص دارم که درس هم میخوانم. در پالی زو بعض امرای دو سم سینفه هم هستیم، بعض جلسات رو میگیریم، در بین هم پیش از پیش بخاطر درس آمادگی میگیریم، سیمینار رو اینا رو تنظیم میکنیم و اینا.
خیلی اخدر که شما زحمت میکشین. چندم نمره هست؟
دوم نمره.
خب بسیار خوب، سیرز تشکر.
تشکر شما.
صحبت را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:59 دقیقه صبح وقت کابل شد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که کم توجهی دولت سبب شده است که جنگلات، ثروت طبیعی و سرمایه ملی افغانستان نابود شود. و عبدالهادی مبارز از ولسوالی مندول ولایت نورستان نوشته است که راه‌های مواصلاتی ولسوالی های دواب و مندول از سه ماه به این سو مسدودند و مقام‌های محلی نورستان در این مورد توجه نکردند. این شنونده ما از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته که در قسمت تغییرات در رهبری نورستان توجه کرده و اقدام نماید. رسیدیم به پایان این